السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې. دا چې د طالبانو د بیا حکومت ولی څلور کلونو پر افغانانو د افغانانو پر ژوند څه اغېز کړی دی، د خلکو د ژوند رنګ ورسره څومره بدل شوی، په دې اړه په دې خبرونه کې خبرې شوې. په زړه پورې خبرې دي. داسې مېلمانو مو راغوښتي چې د طالبانو د حکومت راتک پرې منفي او مثبت تاثیرات کړي دي. دا بحث وړاندې در سره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې و ملیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرونه ویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. دغه هیواد شاوخوا 30 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې بل افغانانو سره وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري موسسو له لارې ترسره کړي دي. تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چینو مې د بندیزونو په لیست کې دی د دې سفر اجازه نه ورکړې. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 48 ساعتونو کې لږ تر لږه 321 کسان مړ شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو پر ایستلو او په نهو زیانمنو ولسوالیو کې د مرستې په عملیاتو بوخت دي، چیرې چې باران لا هم حادثې له خنډ سره مخ کوي. یادې ادارې وویل چې د رپورټونو په اساس د جملې ډیر کسان، یعنی 300 تنه د خیبر پختونخوا په غرنیو سیمو کې مړ شوي. ډیری دغه کسان د سیلابونو او د کورونو د نړېدو له امله مړ شوي، چې په مړو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. لږ تر لږه 2 کسه نور ټپیان شوي. د یادې ادارې ویان بلال احمد فیضي ویلي، درانه بارانونه په څو سیمو کې د ځمکې ښویېدنې او د سړکونو ویجاړېدو د مرستو هڅې ټکنۍ کړي. په ځانګړې توګه سیمو ته د امبولانسونو لیږد له ستونزو سره مخ شوی. ایالتي حکومت د بونیر، باجوړ، سوات، شانګله، مانسره او بتګرام غرنۍ سیمې سخت زیانمنې شوې اعلان کړي دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنګټن ته ځي. ولادیمیر زیلینسکی وویل که هر څه ښه سم مخته لاړ شي، له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ټرمپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو، خو پرمختګ وشو.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. نن د زمری څلورويشتمه د طالبانو د بیا واکمنۍ ټیک څلور کاله پوره شول. طالبانو او د هغوی ګڼ شمیر پلویانو او مینوالو دغه ورځ په خوښۍ او جشنونو سره ولمانځله. د طالبانو د حکومت مخالفان بیا وایي چې دوی دغه جشن ځکه نه لمانځي چې په خبره یې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. پوښتنه دا دي چې د طالبانو څلور کلن حضور افغانستان لپاره څه ډول تمام شو؟ د عامو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر ژوند، د ژوند پر چارو او د ژوند پر رنګونو یې څه اغیز وکړ؟ پنځم کال ورته څه کول په کار دي؟ ژوند رنګونو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، په ایران کې میشت شاعر، سندرغاړی او فعال مستان روشن، او افغانستان کې سیاسي فعال محمد الله محمدي اندړ. درې واړو میلمنو ته خراغلاست وایم. ګڼ شمېر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې د ازادۍ راډیو خپل نظرونه راته پریښي دي او د خپل ژوند رنګونه راته ویلي. هغه به هم هڅه کوو چې د خپرونې په ترڅ کې تاسو سره شریک کو. خو راځئ په پایل کې له میلمنو سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ته هم یادونه کوم که چیرته غواړئ چې خپرونې سره اړیکه ونیسئ، له سټوډیو سره د تماس شمېره درته وایم. یوه شمېره چې که ورته د اړیکه وس نه لرئ، لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمېره ده 00 2 1 12 15 41 01. میرمن ګلۍ ولی سر کې به تاسو ته راشو. کله چې د طالبانو د حکومت د 4 کلنۍ خبرې کیږي نو ډیر اعتراض یا ډیر انتقاد او ډیرې نیوکې د ښځو له ادرسه مطرح کیږي. تاسو به خبرې چې په ګڼ شمېر اروپایي ښارونو کې، دغه راز په کاناډا، امریکا او استرالیا کې، ایران او پاکستان کې یو شمېر فعالو افغان ښځو له وړاندې نه اعتراضونه پلان کړي دي او دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی او د دوی د همجنسانو یا د نورو ښځو حقونه ځپلي دي، تر پښو لاندې کړي دي. د ښځو رنګ د طالبانو د حکومت په 4 کلنۍ دوره کې څه ډول وو او څه بدلونونه پکې راغلل؟
تر ټولو د مخه زما د مینې ډک سلامونه تاسې او محترم حاضرین او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د دغه 4 کلنۍ دورې چې البته نن متاسفانه 4 کاله پوره کیږي، دا په یوه لغت سره یا په یوه اصطلاح سره موږ کولی شو چې د ملي ماتم په نامه یې وبولو. مخصوصا و ښځو ته، دغه ښځې هر قشر د ټولنې چې دوی فرزند، د دوی سیاستونه چې دوی په بل هیڅ عرصه کې دومره فعاله، دومره واضح او دومره نظر نه لري لکه د ښځو د محدودولو په ساحه کې، د ښځو د توهین په ساحه کې، د ښځو د اقتصادي امنیت اخیستلو او د ټولنیز ژوند څخه د دوی رول د استقبالو په عرصه کې. دغه دوی ډېر دغه فرمانونه صادر کړي دي، ډېر نظریات وړاندې کړي دي، حتی ګروپونه یې دغه دپاره جوړ کړي دي چې ښځې لا نورې محدودې کړي، لا نورې دوی فرضاً د ټولنې د مخ یا د سړک د مخ د ژوند په وطن کې دوی دغه حبس کړي. نو دا د ښځو دپاره یو بل خصوص یو تور ماتم او یو تور دوره ده چې دوی د مختلف فرمانونو په واسطه په اول سر کې دوی فرزند د مکتب د حق څخه مکتبونه د دوی پر مختل شوي دي په ډېر به شرمانه شکل، په هیڅ رقم مسؤلیت چې دوی فرزند د اتباعو په مقابل کې دوی مسؤلیت لري چې د نجونو هغه امتیازات چې یو قشر ته مساعدي باید ټول قشرونو ته په یوه اندازه مساعدي په یو باندې او بل باندې او په فرزند په داسې اجتماعي ستګما چې فرزند اخلاقي تورونه په دغه شي باندې لګي چې موږ مکتبونه ځکه تړلي دي. بل چارواکي راولاړ شي هغه خپل عنوان لاندې د خپل وینا لاندې فرزند د مکتبو تړلو ته بل توجه ورکړي. په داسې حال کې چې دا یو طبیعي حق دی، دا هغه حق دی، یعنی د شهروندۍ حق دی، د ښځو چې باید تاجی سوي واي او د تر اوسه پوری د پدغه ارڅه کې هیڅ رقم مسولیت نه دی احساس کړی. شجه لا هم محدود ساتل دي، مکتبونه لا هم تړلې ساتل دي.
بله،
او هیڅ رقم دلیل نور تلري.
بله، کور ودان سلامت او سیمرمن ولی راځي چې د نونو نورو ملمنو د سر خبري هم وورو. خاغلی مستان روشن، تاسو شاعری کوي، سندرغاړی یا سندری مو ویل دي، فولکلوریک سندری، ملی سندری او دغه راز فعالیت هم لري، مدني فعالیت هم لري. ستاسو د ژوند رنګونه څه ډول وو او څه ډول شول د طالبانو د حکومت پر اتاک سره؟ آیا مثبت او منفي بدلونونه مو حس کړي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول اوریدونکو.
او مهرباني،
او موږ په د جمهوریت په وخت کې موږ په وطن کې وو، ته موږ په کابل کې مدني فعالیتونه مو درلو وو، فعالیتي هنري فعالیتونه مو درلو وو. امارات چراله دوی د مدني فعالیتونو مخه ونه ول، هنر، موسیقي، سینما، ټول د دې کارونو مخه ونه ول، ول چې دوی په شریعت کې، په اسلام کې دوی ناروا دي. زه خپل شخصا زما سندره چې دی ټول ملي سندره دی، ټول د ازادۍ لپاره، د انسانیت لپاره، د سول لپاره دی. او موږ کوم ناروا حرکات موږ په هنر کې نسته، اوس موږ سره دوه درې کال څلور کال دی چې په ایران کې کډوال یو، دلته هم بندیز ډېر دی، کډوال دومره اعتبار نه لري، او د هنر مثال دلته هم یو اسلامي هېواد دی، ټنګو نظام لري، او هنر ته دومره اجازه نه راکوي، بیا کډوال ته خو بیخي دومره اجازه نه راکوي. نو موږ ډېر په سختي دلته گزاره کوو، فعالیتونه ادامه ورکوو، هنري فعالیتونه لرو، مدني فعالیتونه لرو. موږ نه امید نه یو، امید لرو چې زموږ په افغانستان کې روشنی راسي، یو ورورولي، یو ملي یووالی راسي، یو فراګیر نظام به جوړ شي، هنر آزاد شي، مدنیات آزاد شي، د نجونو مکتبونه آزاد شي، بیا خلک د افغان کډوال د ایران او پاکستان نور هېوادونو څخه خپل وطن ته راسي. او نو موږ دغه امید لرو، خپل تلاش به کوو، په ډېر سختي او په ډېر مشکلات کې دلته موږ فعالیت کوو، ژوند کوو. دا دوه میاشتې لودین صاحب باغه خدای شي موږ داسې ایمان لري، قسم دی، دا دوه میاشتې چې زه د کوره باندې نه دی تللی یم، په کور کې مخفي دلته پټ یم او بیریږم چې ولار سم شار ته او کوچی ته ما به پولیس ګیر کې ریپورت به وسمه. هلته په وطن کې هم کاروبار نشته، غریبي نشته، گزاره نشته. زم هنرمند یو، ما شل کال عمر په دې کار تیر شوی دی، اوس نور کار هم نشته چې زه وکړم. دلته په ډېر سختي گزاره کوم، بیا خپل د هنر څخه، خپل د فعالیت څخه لاس نه دی اخیستلی. ټول زما استدیو دلته ورسره دی، شپه ورځ کوشش کوم، فعالیت کوم.
بله روشن صاحب، په اول سر کې چې کله د طالبانو حکومت واکمن شو 2021 کال کې، استاسو لید کاته وشول د طالبانو له چارواکو سره، د فرهنګ وزارت کې ریاست سره په کابل کې یو شمیر نور هنرمندان هم ورغلل، دوی هڅه کوله چې د طالبانو حکومت قانی کې چې هنر سره هنرمند سره غرض ونه کی، او ګڼ شمیر هنرمندان په کابل کې پاتې دي. که څه هم اقتصادي ستونزې ګالي، حکومت ټولنیز ستونزې یا امنیتي ستونزې ورته نشته، بیا څه لامل شو چې تاسو وطن ووتلئ؟
اوله پیره چې د امارات را لیو بخشه، زه د ومه پریس کانفرنس زه بولا مجاهد په کسر مرمرین کې، زه ځان ما ورسېدل د یو بل هنرمند سره، کامرام ځان سره، د ژورنالیست په نامه، د هنرمندانو، د سینماګرانو په نمایندګۍ کلته ما پوښتنه وکړل چې د سینماګرانو او د هنرمندانو مسله څنګه کېږي، دوی به څنګه کې. بیا مجاهد صاحب پوسړې ده، دا اول چاسو چې د مشران اجازه راکړه، چې شریعت اجازه راکړي، چې اجازه نه په شریعت کې تاسو خپل د مسله کې سره لاس واخی، بل شغل ځان ته پیدا وکړي. هنر یو زمير دی، هنر یو رسالت دی، دا مسلک نه دی، دا شغل نه دی، دا د ګټولو کار نه دی، دا یو رسالت دی چې په میلیونونو میلیونونو انسانونو کې یو سړی هنرمند کیږي، او یو سړی شاعر کیږي، او یو سړی بو داسې کمپوزیتور بو کیږي، یا بو هنر پیژه کیږي. دا خو داسې کار نه دی چې هر سړی راځي شاعر به وسی، هر سړی راسی به سندرغاړی وسی، هر سړی راسی هنرمند به وسی، کمپوزینه به جوړ کړي. دا خو یو زمیر کار دی، داسې یو لدونی کار دی چې هر چا ته خداوند دا کار نه راکوي. بیا زه دوه بارم تللی وم د وزارت اطلاعات فرهنګ د فرهنګي معینیت ته، د سید په نامه و یو معین و، سید سعدالدین آقا په نامه، دوی سره ما وکتل. دوی ته مول چې موین صاحب زه هنرمند یم، په یو بل سترګ ما وکتل، ماته ول چې څه څه زده ده، هرمونی دی زده، تبله دی زده. ما ول چې زه هر څه داسې استیدیو لرم، ملي سندر یا ماتی سندر وایو. د دې په بغل کې یو انډیوال ناس و، بل مولا مات ول په چی ما ګرځم، وایه څه په پوت کې خپل شوق وکه. بیا زه وایم چې مولا صاحب زه شوقین نه یم، ما رسالت دغه هنر دی، زه شل کال په دې کار کې عمر تیر کړی دی، که بل مسلک کې ځان شل کال تیر کوم، اوس یا که په نظامي توپه زه جنرال یم، په سیاسي توپه، ملکي توپه زه په اول درجه کې رسېږم، خو نو زما عمر په دې کار کې تیر شوی دی. خو هغه هم پوه سړی وویل چې موږ هم په دې فکر شوي یو، موږ د افغان فلم رئیس مو انتخاب کړی دی، هغه اول وخت د جاوید افغان په نامه، بلکې موږ غواړو چې فلمونه جوړ کړو، سینمایي فلمونه جوړ کړو. موږ پاتې فلمونه څنګه به جوړ شي؟ په دې کې ښځه اجازه نشته چې کار وکړي، یوازې نرم خو نه کول چې موږ یوازې د نرانو سره فلم جوړ کړو. ما ویل چې یوازې دا نه دی چې تاسو د ښځو مشکل په فلم کې لري، په فلم کې موسیقي هم به نه وي، بګراند د موسیقي نه وي، دا تصویر خو مړی تصویر دی.
یعنی تاسو خپل ډغر ورسره ووهلې روشن صاحب، خپل سپارښتنې مورته وکړې، خو بالاخره کړی را تنګ شوه، ژوند تنګ شو، او بالاخره مو د مهاجرت لاره ونی ولا کور ودان روسه به نور خبری هم کورازی چې د محمدی اندر صاحب د سر خبری هم وورو. محمدی اندر صاحب په کابل کې دی، په افغانستان کې دی، فکر کوم په غزنی ولایت کې، او حالت اوسېږي. راځي چې د افغانستان د دننه حالاتو په اړه لږنه پښتو اندر صاحب ستړي مشي، ستاسو په ټکو د طالبانو څلور کلن حضور ستاسو په ژوند باندې څه اغیز وکړ؟ ستاسو د نورو کلیوالو ولسی خلکو په ژوند باندې څه تغیرات راوستل پکې؟
مننه لودین صاحب، اول ساته او بیا محترم ملمنو ته، او بیا د دنیا په ار ګور کې چیرتم د تاسو اوریدونکو د ټولو ته اول السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. په دوم قدم کې بیا اول ساته او تاسو ملمنو ټولو او اوریدونکو ته په دنیا په ار ګور کې موږ تر په همدغه سپینه ورځ د افغانستان په تاریخ کې دا رنگینه ورځ چې څلور کال پرسو د دې مبارکۍ ټولو ته وایم. بعد لږه دما شخص دما په ځوان کې د طالبانو لراتک سره دما او دما سره د ولایت یو لسوري چې زګ زیدلایم او خلکو حالات ما لیدلې دي، او یو دي خپل خړې بیان را تکړې دي چې څونه ځوان مثبت یا منفي طرف ته تغییر کړی دی. اغه اول کې خپل ځان بیا د نور خلکو لخلې د توایم، او اغه دا چې څنګه دي خوانه کړو یو چاته لا بيګيري کوم په دروغ او یو چا طرف نسما غوټ بیا دروغ وایم، یا یو چا سره عینات لرم نو د عینات په ځای یو بل څه په دروغ وایم. اغه څه چې حقیقت دی، اول د ما په ځوان کې چې اغه بدلون چې ما ورته د لزوند بعد او مکلفیت بعد وتتموا اغه دا وسی چاپی ورکسو جنگ ورکسو قتل قتال ورکسو تکان بنسو د تیارو گشت گزار بنسو یو آرام فضا په افغانستان حکیمه سو، او اغه داس فضا چې اغه اسلامي سچ اسلامي او شرعي نظام ده، او دیوی فضا حکیمه سو. لیما پزون باندې شخصا زه اغه څه ما او یا یو د افغان صفت لوي چې ګټه تر لاسه کړی ده اغه دا ده چې مخکې د مو په افغانستان د غزنی ولایت چې کوم حلقوي سړک یا نور سړکونه وو، یا ولسوالۍ وې، یا د ولسوالۍ شاخه پوستې وې، یا دغه سړکونه تیرو د سړکو د دفاع لپاره پوستې وې، د یو سړک د دفاع لپاره دغه پوستو د هرې پوستې نه چې به 3 کیلومتره 4 کیلومتره او خواته انداخ کېدو، 3 کیلومتره بل هغې خوا انداخ کېدو، دغه خلکو ځوان دغه شل کال په خطر کې تیر کو، دغه خطر رپسو، په دغه ځکه باندې غنم وکړل سو، په دغه باغو کې ونې شنې شوې، دغه خلکو کښتو زراعت ته مخه کړه، او دا خود کفا سو دا خلک. که یو سړی زه مثال در کړم، اول زه هم په یو داسې ساحه کې مې کور وو چې باغ را چپاته وو، فصل را چپاته وو، کښت مې نه سوی کولی، حاصلات مې نه لرل. د دغو جنګ د دغو بدې ورځې لاس مهاجر بل ځای پروت وم، او دغه اول مثبت بدلون چې راغی د ما په ژوند کې، خپل کلی خپل کور ته رالم، خپل کلی کور کې مې خپله ځمکه وکرله، خپل باغ مې برهاله کړو، د هغوی مې د هر کال ځان ځان ته عواید لرم الحمدلله، او بیخي کمو پیسو ته ضرورت لرم چې له بلې خوا یې پکم نور مې هغه ټول ضرورتان راپس وو. نو د ما په شان باندې دغه زرګونه خلک زه درته مثال پېښ کولی شم چې هغه الحمدلله له دغې ورځې سره موږ هغه مثبت طرف ته روان شو، او په ځوان کې مثبت تغییر راغی. دا یې مثالونه درته
و اندل سه مخکې تاسو اتمند میرمن ولی خبري اوریدلې دي، د غراز نور ملمنه یا نور ملمنه هم چې راځي خپل نظر څرګندوي. هم دې لپاره تاسو موږ بلنه درکړه چې دغه بحث انډول کو، کله طالبانو په مخالفت کې غږ پورته کوي، تاسو دې ننګ کوي د پالیسي او د تګلارو. دا سی ویل کیږي چې د طالبانو حکومت چې راغی په څلور کلونو کې افغانستان لپاره یو شمیر مثبت شیان هم راوړل، چې مثلا پیغه کې نسبی امنیت دی، مثلا د ډلو ټپلو ورکول دي، د جګړې ورکول دي، د وسلوالو د حملو کمای دی، او برعکس داسې ویل کیږي چې ځینې شیان له افغان ټولنې نه واخیستل، چې په هغو کې مثلا مخکې روشن صاحب اشاره وکړه چې هنر او موسیقي دا واخیستل شوله، د ښځو حقونه واخیستل شول، د ښځو تعلیم واخیستل شو. او تحلیل دا دی، البته زمانه ده، د زموږ د میلمنو نظر دی، چې هغه څه چې واخیستل شول د افغانستان ټولنې نه، او هغه څه چې ورکړل شول که چیرته سره په تله کې واچول سي، هغه طرف چې اخیستل شوی د هغو تله درانه ده. مثلا افغانستان په تعلیمي برخه کې، په تحصیلي برخه کې څلور کاله شاتګ وکړه، څلور کاله کېږي چې موږ او ښځه ډاکټره فارغه نه لرو، موږ د کانکور ښځینه یا نجونې ګډونوالې نه لرو. دغو انتقادونو ته څه وایي تاسو؟
مننه لودین صاحب هغه خبرې ما واوریدې خزه یو خبر د تاب خبره باندې او بخیر څو وخت راکړې تاب یو خبره باندې څو خبرې کوم چې توای هغه تلش مثلا طالبان او راخت سره باندې من پښیان رالو او هغه تل درنه ده یو کدی مکتب خبره کیږي مکتب بند نه ده مکتبونه خلاص او ابتدایي جوړ شوې بعضی لشه ودانی نیمکله پاتې په غوي کار وسو دا ټول دنیا ویني ویني بعضی حتی دی پانتونو جوړ شوې او پانتونو ته جلب جذب روان ده فارغین لرو خدا مکتب نه ده بند مکتب دی زنانو په مخ بنده رښتیا دا خبره دی په جای ده هغه کپې سجی ته واچوي هغه کپتل کې واچوي اغه د افغانستان یو ورخه د 50% که زنانه کې په 50% کې د افغانستان په خاریاتو کې دغه 10% خدي مکتب غواړي او یا د 10% خلک غواړي چې د مالونه د مکتب ته ولاړ شي یا د لوړی ذکر وکړي دغه نور او یا 10% خلک خپل لوران نه لګي مکتب ته خپل خوند نه لګي مکتب ته نو که څه وایي د تل خبره کوي او یا 10% خلک به شنه غواړي چې لورو خو مکتب ته ولېږي سره لورو خو شپکلی پورته یا لسکلی پورته دی باندې وباسي او دغه 10% کې به برته یي خزه په صدې کشمیر کې لودین صاحب یو څوک یې نه مني خدای خبره ده او کني چې دغه شمار کې دغه 50% د پیسو دی راځي خو به هر حال تعلیم ته ضرورت ده د خزه تعلیم ته ضرورت ده او د نظام د دغه نظام د دستګاه لپاره لمخ سره چې خځې نه د نظام دښتیا په د نظام کې کار نه ممکن ده غوته شد ضرورت ده خو هغه ضرورتونه اوس حالن رپدي هغوی د پاره په جمهوریت کې ډیر کار شوی ده او هغه برهانه اوس ضرورتونه که په ترانسپورټ کې دي که په صحت کې دي که په نورو عملیاتي بخشو کې دي هغه الحمدلله رپدي او دا ضرورت مو بولو دا باید شي خو دومره اشد ضرورت نه ده چې دغه کار اوس موږ دغه نور کارونه ورته ودرو چې هغه بنیادي کارونه دي هغه صنعتي کارونه دي هغوی د پاره بودیجه په کار ده د هغوی د پاره تګلاره په کار ده شرایط مطابق د هغوی د پاره یو طرزالعمل په کار ده طرزالعمل جوړېدو اسانه دي تګلاره جوړېدو اسانه دي دغو د بودیجې د پاره موږ سره خارجي کومک طالبانو سره البته خارجي کومکونه خارجي بندونه نشته خپله دومره عواید لرو چې هغه په حق اولیه او شد ضرورت باندې مصرفو دغه ضرورت رپه ده د مقاطع امر راغلی نه د طالبانو لخوا دا موږ ولس وینو موږ ولس په دې خوشحاله یو قاطع امر رده سوی چې دا مکتبونه د ښځو د نجونو په مخ باندې بندي او نه بندوي خو اشد ضرورت نشته اوس اشد ضرورت بنیادي کاروته ده انکشافي کاروته ده سرپوته ده
تاسو وایئ چې د نجونو تعلیم او تحصیل شپږم ټولګي پورته د ټولنې اړتیا ده خو اشد ضرورت یا لومړیتوب نه دی او لومړیتوب نورې پروژې دي چې کار پې کوي د طالبانو حکومت وایي چې مکتبونه هم مطلق بند نه دي امر ثانی پورې د بندېدو امر راغلی و چې دا د 4 کال پوره شول تقریبا کور ودان محمدي اندل صاحب راسره اوسئ راځئ چې د نورو میلمنو نظرونه هم واورو میرمن ولی تاسو اول د اندل صاحب خبرو باندې تبصره وکئ بیا به راشو دې ته چې د طالبانو حکومت ولې یو شمېر نیوکو ته پراخه سینه نه لري ولې دغه د افغان میرمنو غږونه نه اوري ولس هم موافق دی دغه محمدي صاحب چې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ډېر مثبت تغیرات راغلی ما بیا هم وایي چې بې له ښځو نه حکومت ولې نه کیږي بې له ښځو نه ټولنه مخته نه ځي څه وایي میرمن ولی مهرباني
مننه ستاسو د سوال څخه تر ځای پورې چې ما د محمدي اندر صاحب خبرو واورېدې د دوی ټول د خبرو محور صرف د دوی شخصي حالاتو د یو نفر تاسو دغه یو نفر یا یو کورنۍ مقایسه کوي د ټول خلکو سره چې په وطن کې ژوند کوي دی فرضاً د دوی خبرې چې کوي یا احصائیه چې تقدیموي یا وړاندې کوي هغه هم پر هیڅ رقم حقایقو باندې بنا نه ده صرف د دوی شخصي نظر دی چې 50% شته دا رقم دی او 100% خلک نه غواړي 80% داسې دی او 90% هغه رقم دی نو زه چې دا د دوی خبرو بیان واوري دا چې د دوی حالت څه شوی دی په دغه رژیم کې یا په دغه حالت کې دا ودت خوشاله یم الله دې دوی ته نور هم شال یعنی او آرامي ورکي مګر مشکه تو نه کې د خپل شاهد څخه لوړ حتی در کلی در دایو کلی او در یو شهر اندازه موږ د مقایسه وکړو د زموږ تحلیل پر حقایقو باندې بناوي هغه داسې دی چې فرضاً د ښځو د نجونو پر مخ مکتب تړل کېدل په انتونونه تړل کېدل په دولتي فرمان دا که زب زب د محمدی صاحب سره موافق موافقت وکم چې د رښتاب امکان لري شته 50% د دغه عبدالرحمن بابا خبر چې څوکاله د انصاف ولر کې درکې خپل ټټو د بل اس په برابر کې نو دا په هله راوستل دغه 50% ته دا داسې نه ده موږ څلور څلوېش کال یا 50% کال بيخي ګرم جنگ تیر کړی دی او دا دوه کال مخکې تر هغه هم جنگو اساسي کوم مجموعه څلوېش کال موږ جنگ تیر کړی دی جنگ چې هغه سیسدی ته راوخی چې نارینه سونی مرسیوی چې شته سونی مرسیوی په اول دغه شی موږ نو ثابتولای چې په وطن کې 50% شته 50% نارینه دي زه فکر کوم چې د شوزو تعداد ډیر دی د دغه کرغړن 50 تقریبا 50 کلن جنگ په اساس دا مو سره ومنو چې سیدی یو څو فامیل به وی چې په یا څو کورنۍ به یې چې نه غواړي چې انجینر تحصیل وکړي مګر دا خبره نه ده هلته بیا داسې فامیلونه هم شته هغه کورنیان هم شته چې لوڼې زامن ټول خلک غواړي چې تحصیل وکړي نو د هغو دغه هیله ولې په خاورو لرلې ده دغه هیله ولې په خاورو ننوتلې ده ور شخص شوی ده خو دغه دلته دغه خبرې دي چې فرضاً ته په د کومو عینکو و دغه حقیقت ته ګورې محمد صاحب خزه هیله لرم چې د یو پلا په یو خلاصو شتوغو یو بل تحلیل ته هدا اقل هدا اقل یو دوه درو کورنۍ نور سره دی فرضاً په دا بلد ته وګوري چې د شوجو توغني په رسمي فرمان شدي محدود کول دا په معاصر عصر کې په معاصر وخت کې یو جنایت دی یعنی بیا شیدی دا وطن هر لري چې هر رقم تعرضات دغه په مقابل کې وکي مګر زموږ شیدی 50 کاله یعنی دا دغه جنگ په اساس ټول ملت ځپل شوی دی ټول نسلونه ځپل شوی دی هدا اقل 12 خوشی دی بل خصوص د دغه خراب او غیر انساني جنایتکاران نه پالیسي او اړت تیر اړخ زموږ خواته دي د شوجو خواته دي شوجو به خبرې نه کوي د شوجو اواز محرم دي د باندې موزه د به محرم موزه په ټیکسي کې مخښنه دا کوښني خورده رځه قوانين چې جوړ شوی دي دا خو به الته پیژ هغه ور معاف کو خیر دي دا یو ډول چپل ده چې د دوی د هر رقم محدود فکر دي او د هر رقم محدود نظریات لري اوکې په بل هیڅ اسلامي ملک نه عشان مست دوی تطبیقي دي د ځانه د شریعت او هر شي چې دي جوړ کړی دي خو هغه محاسبه باندې موږ اوس وخت نه لرو د دې سره پر ټولو جزئیاتو محاسبه او کوپاته شو د مکتب د دروازو تړل پر رسمي فرمان جنایت دی محمد صاحب لطفا ودغه حقیقت ته یتلا بیا نظر واچو زما ځل خپل نور خپل خورځ خپل وريره نه وړم چې په کور کې کښینی دی او فرمان په ظلم په تحمل
و کور ودان او میرمن ولی ماده پختنه هم ورسره کوله چې دغه ډول غوښتنې چې تاسو اوس مطرح کړلې مخکې نورو میلمنو هم مطرح کړی دي له څلور کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي او دغه فرمانونه ورکړي دي دغه فرمانونو په ضد باندې ملل متحد خپل غږ اوچت کړی دی د ملل متحد کوم ځانګړی راپورټر چې و ریچارډ بینټ هغه خپل غږونه اوچت کړل اندېښنې اوچت کړې او بلاخره افغانستان ته په سفر باندې بندیز ولګول شو او اوس هغه خپل څېړنې یا خپل تحلیل د باندې نه کوي چې هغه راپورونه هم په پرله پسې توګه د طالبانو د حکومت له خوا را دیږي او وایي چې دغه راپورونه حقیقت نه لري یو ډول ناندری روان دي مثلا لکه د حسنای بحثي ښه بیلګه ده چې موږ تاسو وایي چې ستونزې دي محمدي صاحب وایي چې ستونزې نشته که ستا هم هغومره شمیر کې نه دي دغسې د طالبانو د حکومت او د نړیوالو بنسټونو ترمنځ هم ناندری شته یونما ملګری ملتونه مثلا د بشري حقوقو نړیوال کوم بنسټ چې دی یا هم د بخښنې کوم نړیوال بنسټ چې دی دوی وایي چې ستونزې ډېرې دي د افغانانو ستونزې خصوصا د ښځو او میرمنو نجونو ستونزې اما برعکس طالبانو حکومت بیا وایي چې نه لومړیتوبونه نور دي پرمختګونه هم ډېر ښه دي امنیت هم ښه دی اقتصاد هم ښه دی او دا کومې ستونزې چې یادېږي دا مني خو وایي چې دا ستونزې دومره نه دي چې د افغانستان دغه ټول پرمختګونه دي په نشت باندې حساب سي څه لامل دی چې یو همغږي نه رامنځته کیږي او بل اخره واقع بینانه بحث نه کیږي لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه لامل څه دی د طالبانو حکومت خپل پالیسیو باندې کلک درېدلې دی ولسی چینلونه کمزوري دي او کنه په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت دغه کوم نیوکې چې کیږي په دوه باندې اصلا خبريږي نه
سوال ماته متوجه دي
بله هو سوال تاسو ته متوجه و چې ولې مثلا یو طرفه ولس راځي تاسو راځي نور فعالان راځي انتقاد کوي اما ای خواته چې د حکومت اصلي اړخ دی لږه خونه کوم ګام نه اوچتېږي دا څلور کاله پوره شول
دا خو داسې دی چې په عوامو کې عموما فرض د دولت د هر دولت د پالیسۍ سره موافقین او مخالفین شته، بیا په اندازه پورې اړه لري چې ته په کوم اندازه ورسره موافق یا ورسره مخالف یې. البته که یو دولت اهل دولت یې هغه د خپلو اتباعو هیلو ته د خپلو اتباعو اریزو ته غوږ نیسي، بیا یې ګوري فرض د خپلو پالیسۍ سره مخایسه کوي چې آیا دا خبره رښتیا ده که نه ده، او آیا دا خبره تغییر امکانات شته که نشته او داسې نور. مګر دلته پاتې شو چې دا طالبان ولې د دغه خارجي یا نړیوالو سازمانونو سره په دغه کې نه دي. اصلا طالبان چې راغلي دي د یو داسې چپلې په حیث راغلي دي، پر چارواکو د وطن یې فرضاً دغه رقم